پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو لپی یو سټډیو دی غرمنۍ خبری خبرونه کې موزن ریاس نوري هرکلای کوم. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح نن له یو بریده روغ ووت.
سوختگی بسیار سطحی سر روی ما است و کم دست ما افگار شده به خاطر که موج بسیار قوی داشت و شیشه موتر ضرب شد.
په دې برید کې د کورونا چارو وزارت د چارواکو په وینا لږ تر لږه لس تنه وژل شوي. طالبانو ویلي چې دا برید د دوی کار نه دی. په کابل کې د ولسمشر پر لومړي مرستیال نننی برید په اړه په راپورونو سربیره دغه راز د موضوع د چارو له کتونکو سره څېړو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زی دا خبرونه اوروي.
د افغانستان د کورنوی چارو وزارت وای په کابل کې په نننۍ چاودنه کې د مړو شمیر لسو ته رسیدلی او 15 تنه زخمیان دي. د افغانستان جمهور رئیس او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر امرالله صالح نننۍ حمله غندلې ده. او په بیلاروس کې د اپوزیسیون د تنظیمولو مسؤلین وایي داسې برته بریښي چې د هغوی وروستی آزاد ملګری حکومتي ځواکونو نیولی دی. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د کورنوی چارو وزارت وای چې په کابل کې د پنننۍ چاودنه کې چې هدف یې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح و د مړو شمیر لسو ته رسیدلی. د افغانستان د کورنوی چارو وزارت ویاند نن ازادي راډیو ته ویلي چې په حمله کې لس واړه وژل سوي ملکي وګړي دي او 15 تنه ټپیان دي چې په ټپیانو کې بیا د امرالله صالح ساتونکي هم شامل دي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح له هغو خلکو چې په نننۍ چاودنه کې زیانمن سوي دي عفو وغوښته. هغه په یوه لنډ ویډیویي پیغام کې چې نن یې پر فیسبوک خپور کړی ویلي
با ما و فرزند جوانم عبادالله جان که در کنار ما بودن
ما او زما زوی زوان عبادالله جان ته چې را سره و زیان نده رسیدلی زموږ مخونه یو څه سوزیدلی دي.
طالبان ویلي چې په حمله کې دوی لاس نه لري. پر حمله صالح د نننۍ حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. حمله نن سهار د پروژې جدید او تایمني مربوطاتو کې وشوه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن پر خپل لومړي مرستیال حمله غندلې او ویلي دي چې په حمله تروریستانو او د هغوی د بهرنیو ملاتړ کوونکو په لخوا سوي ده چې په افغانستان کې سوله او جمهوریت نه غواړي. غنی په دې اړه د پلاتونو سپارښتنه کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم یو لنډ پیغام خپور کړی دی او په هغه کې پر امرالله صالح نننۍ حمله غندلې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي وایي د افغانستان د سولې په اړه ډیر لږ رښتونی نقشې نشانې لیدل کېږي. رولاند کوبیان نن پر ټویټر دا خبره لیکلې ده. هغه ویلي چې د افغانستان د جمهور رئیس پر مرستیال د پارلمان پر غړو د سولې پر فعالینو پر مذهبي مشرانو حملې کېږي او دا د سولې یوه حقیقي نقشه نه ده. کو بیا لیکلی دی چې یو خواهونه توانیږي بیلابیل نظریات ومني او د مذاکراتو پر ځای هغوی حذفوي نو د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې به څرنګه پیل سي او څرنګه به کار وکړي. د کندوز پولیس د دریو کوچنیانو د خلاصون خبره کوي او وایي چې د هغوی د قاچاق مخنیوي کړی دی. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویاند هجرت الله اکبري نن رسنیو ته یو پیغام استولی او ویلي دي چې دا کوچنیان پاکستان ته قاچاق کېدل.
دا درې ماشومان چې شاوخوا 9 کلونه عمرونه لري د ناپیژندو کسانو لخوا پاکستان ته قاچاق کېدل چې له نیکه مرغه د پولیسو لخوا یې مخه ونیول شوه.
اکبری ویلی دی چې د دغه پیش په اړه دی څیړنې کوي چې ولې کوچنیان پاکستان ته لیږدول کېدل. په بیلاروس کې د اپوزیسیون د تنظیمولو مسؤلین وایي داسې معلومیږي چې په هغه هیواد کې د دوی وروستی آزاد ملګری ماکسیم زناک هم نیول شوی دی. د زناک ملګرو توت ته چې په روسي ژبې خپرونې کوي ویلي چې زناک باید نن د انټرنیټ لارې و مرکه ورکړې وای خو مرکې ته نه دی حاضر شوی او دوی ګمان کوي چې حکومت نیولی دی. د الکساندر لوکاشینکا ځواکونو په بیلاروس کې د اپوزیسیون پر پلویانو سخت بندیزونه لګولي چې په هغه کې په زور د وګړو نیول بې درکه کول او د هغوی ډیپورت یا له بیلاروسه ایستل هم شاملېږي. په بیلاروس کې د اګست په نهمه د جمهوري ریاست انتخابات وسول چې الکساندر لوکاشینکا پکې بریالی وګڼل شو. له هغه راهیسې د بیلاروس خلک وایي چې په انتخاباتو کې درغلي سوې ده او لاریونونه کوي. دا جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن خپله کلنۍ غونډه پیل کړه چې د کرونا وبا پر ضد په ګډه مبارزه او د نړیوالو خطرونو پر ضد د یو موټی کېدو په اړه خبرې پکې کیږي. دا جنوب ختیځ آسیا د سازمان آسیان د ډیپلوماتانو د کرونا د وبا له کبله غونډه د ویډیو کانفرنس له لارې پیل کړې ده. په آسیان کې لس اساسي غړي برونیا، کمبودیا، اندونیزیا، مالیزیا، لاوس، میانمار، سنگاپور، تایلند او مالیزیا دي. روسیه، چین او هند یې له لرې څاري. غونډه به د سپتمبر په 12مه د آزیا فورم له جلسې سره چې د چین او د امریکا د بهرنیو چارو وزیران به هم پکې وي پای ته ورسیږي. او د ډیزني د فلمونو جوړولو پر کمپنۍ له دې کبله سختې نیوکې شوي چې د مولان په نوم د انیمیشن فلم په اخر کې د چین لاتو دولتي کمپنیو مننه کړې. دا فلم پر ډیزني پلس د سپتمبر په 14مه خپور شو. د فلم تر خپرېدو وروسته ډیرو کتونکو پر ډیزني نیوکه وکړه چې ولې د شنجن له چارواکو چې د مسلمانو یغورو پر ضد یې د تبعیض او ظلم کمپاین پیل کړی مننه کړې ده.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح نن له یوه بریده روغ ووت.
سوختگی بسیار سطحی سر روی ما است و کم دست ما افگار شده به خاطر که موج بسیار قوی داشت و شیشه موتر ضرب شد.
په دغه برید کې د کورونا چارو وزارت د ویان په وینا
له بده مرغه لس کسان زموږ ملکي وادوال شهیدان شوي او پنځلس نور ټپیان دي.
طالبان وویل چې دا برید دوی کار نه دی. څوک کېدای شي چې د دغه برید تر شا لاس ولري؟ د چارو دې وکتونکي نظر اخلو. نن د سپتمبر نهم له حملو د ښوونې او روزنې د خوندیتوب نړیواله ورځ په افغانستان کې د ناامنیو او جګړو له امله له 3,000,000 زیات ماشومان له ښوونې او روزنې بې برخې دي. یونیسف وایي د دغو محرومو زده کوونکو لپاره یو پروګرام پیل کړی و خو د کرونا وبا له امله بند شوی.
په دغه سنفونو کې د 500,000 په شاوخوا کې ماشومان چې اکثریت یې نجونې تشکیلوي هلته په زده کړه باندې بوخت وه.
امریکا غواړي د چین د یو شمېر هغو کرنیزو محصولاتو پر وارداتو بندیز ولګوي چې د دې هېواد په شنجن ایالت کې د جبري کار په نتیجه کې تولیدېږي. دغه راز د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خپرونه هم مه هېروئ. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف او وزي اوریدلی شئ. د خپرونې پاتې برخه بیا هم زه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د کابل د نننۍ برید موضوع ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح د موټر پر کاروان برید کې لس کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دا خبره د دې وزارت ویان طارق آرین شیبه مخکې ازادي د روته وکړه. وی ویل په پیخه کې وژل شوی او ټپیان ټول ملکی وګړي دي. په عین حال کې د ولسمشر غنی لومړي مرستیال امرالله صالح په یو ویډیو پیغام کې ویل چې نننی برید کې د یوازې په لاس او مخ برسیرن ټپی شوی دی. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال دیو نادر تعقیب کړی د کابل استډیو را سره دی. دیو جان خبرونه ته راغلاست.
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. د کورنیو چارو وزارت د تازه معلوماتو لمخې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د موټر پر کاروان چاودنه کې لس کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان طارق آرین له موږ سره خبرو کې وویل په دې پیښه کې ټول وژل شوي او ډیری ټپیان ملکیان دي.
ترستان د خپل جنایت په دوام نن سهار بیا هم یو بل جنایت ترسره کړه چې دغه په نتیجه کې له بده مرغه لس کسان زموږ ملکي وادوال شهیدان شوي او 15 نور ټپیان دي په شمول د معاون صاحب اول
نوری صاحب. طالبانو دی برید کې لاس لرل رد کړي خو بلې ډلې هم د دې برید مسؤلیت تر وسه نه دی منلی.
بله دیو جان، خپل د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح رسنیو ته په استولي پیغام کې څه ویلي دي؟
ښاغلی صالح له دې بریده یو څو ساعت وروسته یو ویډیوي پیغام کې د خپل روغتیا ډاډ ورکړ. نوموړي وویل برید کې کوم زیان نه دی ورسېدلی، یوازې لاس او مخ یې برسېرن ژوبل شوي دي. هغه وایي زما د موټر پر کاروان چاودنه وشوه، زما یو شمېر زړور ساتونکي ټپیان شوي او د امنیت روغتون ته لېږدول شوي دي. ما ته او زما زوی چې تر څنګ مې و زیان نه دی رسېدلی، یوازې برسېرن ټپیان یو. خو له هغو ټولو وطنوالو چې زموږ له امله ورته هغه مسیر کې مالي او ځاني زیان رسېدلی بښنه وغوښته. دا برید د ولسمشرۍ ماڼۍ، ناټو او د پاکستان بهرنیو چارو وزارت لخوا غندل شوی دی.
بلې دی وژن څه وایي د چارو کارپوهان چې آیا دغه برید به د سولې روان ټکنۍ بهیر نور هم ټکنۍ نه کړي؟
صالح نوری صاحب، په دې اړه یو شمېر سیاسي شنونکو سره هم غږېدلی یو چې د افغانستان په داسې اساس او شرایطو کې د دې ډول بریدونو موخه څه کېدلی شي. په دې اړه سیاسي شنونکي صفت صافي سره وغږېدلو، هغه وویل چې اوس مهال د داسې بریدونو او چاودنو اصلي موخه د سولې پروسې زیانمنول دي. خو په وینا یې چې دا چې د ولسمشرۍ ماڼۍ لومړی مرستیال له دې پیښې روغ وتلی او د طالبانو هم د دې برید مسؤلیت ونه مانو، یو څه اغیز د سولې په پروسې کم بریښي.
طبیعي خبره ده چې د دې بریدونو هدف هغه د سولې د پروسې متاثره کول، روان پیشرفتونه په دغه پروسه کې د تاثیر لاندې راوستل او دغه پروسه په نهایت کې د یو بمبست سره مخ کول په هدف باندې دغه ډول بریدونه ترسره کیږي. خوشبختانه به ووایو چې د دغه برید نه یو د ښاغلي صالح روغ وتل، د برید تاثیرات د سولې په پروسې باندې محدود دي. اما مهمه دا ده چې د سیاسي اړخ نه د طالبانو دغه اعلامیه مهمه ده، او پر دې معنی چې د سولې پر روانې پروسې باندې هر نوع یعنی تاثیر د دې برید کېدلی شي دغه اعلامیې لارې محدود شي.
یو تحلیل دا هم دی چې د افغان سولې مخالفې ډلې غواړي چې د تروریستي ډلو په اړه د ښاغلي صالح وروستیو څرګندونو څخه ناوړه ګټه واخلي. بلې نوري صاحب.
بلې دیو نادر، له تاسو نه مننه. د امنیتی چارو کارپو پخوانی جنرال یوسف امین زازای هم را سره وصل دی. خو مخکې له دې چې زازای سب تاسو ته وار درکو، د پیښې ځای ته ځو، د کابل تایمنی ته، چیرې چې نن د لومړي مرستیال د موټرو پر کاروان برید شوی دی. هلته زموږ خبریال دی، همداسې به را سره وصل دی، فرید سادات. بلې سادات صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. هلته وضعیت اوس څه ډول دی؟ شاوخوا تاسو څه وینئ؟
سلامونه نورو صاحب تاسو ټول اوریدونکو ته. زه همدا مهال د پیښې په ځای کې هم د کابل په تایمنی سیمه کې چیرې چې د ولسمشر په لومړي مرستیال ښاغلي امرالله صالح باندې سار بې شاوخوا اته بجې برید شوی وه. زه به اول دغه سیمه تاسو تشریح کړم. دا د عمومي سړک سار دی، یعنی په دې باندې خلک تګ راته کې موټرونه په ځیر راځي، یو خوا بلې خواته کورونه دي، یعنی داسې متوسط عمومي سړک دی. هغه ځای چې چاودنه رامنځته شوې ده په ښاغلي صالح باندې عامو خلکو ویل چې دی بخایي له کور دفتر ته یا هم سوګندین دفتر ته روانو چې سار وختي ور باندې چاودنه وسوه. د چاودنې نوعیت په اړه که ووایم، چاودنه یعنی دومره زوره وره وه چې نږدې 15 متره یې د سړک یو غاړه، چې وروسته به د آزادۍ مینهوال په ویډیو کې له آزادۍ وګوري، بیا تقریبا 15 متره دغه ځای ژور کړی دی، کیندلی دی، یعنی چاودنه دومره زوره وره وه. د شاوخوا د خلکو سوګنځایونه دي، څنګه د سړک سر باندې دغه پیښه رامنځته شوي، دغه چاودنه رامنځته شوي. نږدې شاوخوا ټول کورونه هم ښیښې ماتې شوي، ان ځینې داسې کورونه هم د سړک په غاړه شته چې مکمل یې اور اخیستې، مکمل ودانۍ راچپه شوي، دا خلک ترې لاندې شوي دي. زه هلته مې چاینی شاهدانو سره خبرې کولې، هغوی راته ویل چې د یوې کورنۍ 4 غړي له دیوال لاندې شوي وي. کله چاودنه شوې ده هغوی باندې د کوټې چت رالوېدلې دی، 3-4 کسان ترې لاندې شوي وو، پکې وجل شوي دي. یا ملغي راخو مثلا هغه کسان چې هلته دوکانونه دي، څنګه د سیمه بازار غونټې دی، یا یو خپل خواته دوکانونه دي، خلک په دوکانونو کې وجل شوي دي، ټپن شوي دي. انا ان شیطان راته ویل چې کوم خچ چاودنه وشو، زه په ډیر په بیډي سره لکور راو ته ما ویل چې د خلکو په خیر لاسونه د سړک یو خپل خواته پراتو، هم په لومړی کې څوک نه و چې دوی مثلا زخمیانو سره یا ټپیانو سره د مرسته وکولې. تر ډیره د دوی په خبره چې د نظامیانو په پرتله یا هم د شغلي سالي د ساتونکو په پرتله عام خلکو ته په دغه کې ډیر زیات زیان وخت کې مالی دی کزانی دی او ډیری هغه کسان چې وجل سوي یا هم ټپیان سوي دي هغه د دغه سیمې اوسیدونکي دي. یعنی په ټوله کې البته بیا د کورنی چارو وزارت وایان راغی هغه ویل چې په ټوله کې 15 کسانو ته مرجوب په دغه پیښه کې وخت دی چې لس وجل سوي او 15 نورې ټپیان دي. د پوینا چې تر ډیره په دغه ټپیان او وجل سوي کې عام خلک دي.
بله ساده سر تاسو حتما هلته شاوخوا متضرر شو خلکو سره غږېدلی وی امرالله صالح خو هره ورځ دفتر ته په همدې لاره روان و. آیا دوی سره دا ویره وه چې کوم وخت دغسې برید په امرالله صالح یا نور چارواکي چې په دې لاره باندې تیریږي اکثرا موټریز کاروانونه وي وشي او دوی ته هم زیان ورسیږي؟
دسې ده نورې صاحب چې د خلکو ویل چې ډېری وخت په کابل کې دا معمول دی چې کله چارواکي په تېره لوړ پوړي چارواکي تېرېږي هغوی ته نیم ساعت یا شل منټه وړاندې یا حتی یو ساعت وړاندې ټولې لارې تړل کېږي د موقت شکل باندې تر څو چې د هغوی موټر تېرېږي. دوی ویل چې وار د مخه دوی ته هم امنیتي شته چې کوم دوی لري یا مثلا دغه لارې د بندون لپاره یا دوی ته د امنیت نیول لپاره هغوی ویل دغه لاره ورته محدوده کړې وه د موټرو په مخ باندې. خو وایي ډېری وخت له دې تېرېده داسې احساس نه کېده چې ورځ به مثلا دلته داسې پېښه رامنځته کېږي. دلیل یې دا دی چې ښاغلی صالح او ځین نور چارواکي په دغه لار باندې ډېر رفتامه دي ډېری وخت یې په دغه لار باندې ځي. خو دوی هم داسې فکر نه کوي چې ورځ به دلته دومره غټ چاودنه رامنځته کېږي. بل هغه پکې دا دی چې مثلا دا چاودنه ډېره زیاته زورووره وه عامو خلکو ته ډېری زیان واوښت. هغه خلک چې هلته تېرېدل هغه خلک چې هلته اوسېدل هغوی چې هلته دوکانداري کول هغوی چې هلته نانوایي درلوده دغو خلکو ته ډېر زیان پکې وختې دی.
بلې کور ودان دی ازادي راډیو خبریال فرید ساداتو چې د کابل د تایمنی د سیمې د هغه ځای څخه یو تصویري راپور ورکو چې نن د ولسمشر په لومړي مرستیال امرالله صالح برید شوی. لکه څنګه چې مو واورېده برید ډېر قوي و. د دغه برید په نتیجه کې زموږ خبریال وویل چې د سړک په خوا کې د 6.5 مترو ژوره کنده کیندل شوې ده. د امنیتي چارو کارپو پخوانی جنرال یوسف امین زازی هم را سره وصل دی. زازی صاحب خبرونه ته خره غلاست.
مننه سلامات اوسئ.
تاسو ښکاري چې دا برید ډیر قوي برید و. لکه څنګه چې زموږ خبریال وویل ډیر مواد په موټر کې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي. طالبان وویل چې په برید کې دوی لاس نه لري. که چیرې طالبان په دا ډول بریدونو کې داخل نه وي څوک داسې پیچلي بریدونه ترسره کولای شي؟
مننه سلامات اوسئ. ګوري دا به مونږ نشو ردولی چې طالبان وایي چې مونږ دغه برید کې لاس نه لرو. ګوري دغه جګړه د جګړې فعالیت د جګړې فعالیتونه په افغانستان کې حکومت او مخالفین طالبان دي. که چېرته دوی دغه جګړه ګرمه نه وای ساتلې نو نورو توریستي ډلو ته نورو ترهګرو ډلو ته به دلته زمینه نه وای مساعده شوې. دغه مسؤلیت د افغانستان حکومت او دی چې به د افغانستان د خلکو سره مال نه به ساتنه وکړي د حکومت او امنیتي چارو
ادارو لدې مخکې هم همدغه سي بریدونه ک دایښ کړي یا نور کړي بیا هم پر طالبانو تپل شوی چې تاسو وی چې دغه سي نورو د دولت مخالفه وسلوالو ډلو ته مو د فعالیت زمينه برابر کړي. دا هغه موضوع ده چې افغان چارواکي تل تکراروي. خو اوس ډېر یو حساس وخت کې دغه برید کیږي. لوړپوړی چارواکي دی ولسمشر وروسته دوهم کس دی او هلته په دوه کې د افغانستان د حکومت سره د طالبانو د خبرو لپاره هم تیاری نیول کیږي. کراسو دته چې امرالله صالح ولې د ورته بریدونو هدف د لدی مخکمه د ډیر داسې بریدونه شوې دي. آیا د بریدونه په یو ډول باندې گاونډي هیوادونو په تیر بیا پاکستان سره کوم ارتباط لرلی شي؟
دا ګوري دلته به سیمه استخبارات په افغانستان کې پراخ لاس لري. یعنی لاس راځي لري د افغانستان جګړې ته په کتو سره او د موږ اړیکې د گاونډي هیوادو سره او بل اخره دی گاونډي هیوادو مداخله لکه ایران پاکستان. اول پاکستان دا ایشای دا او په دویمه قدمه کې ایران دا ډیری بریدونه د دوی طرفه تر سره کیږي او د دوی حمایا بیا د نړیواله په کچه باندې نور هیوادونه دي چې هغه خپلې مخې دلته لري او دغه هیوادونه خپلې مخې لري. د صالح صاحب دریز همیشه د عائشه پر خلاف ده. د صالح صاحب دریز د یو افغان یو واقعي افغان چې هغه هیڅ وخت د عائشه مسائل مداخله نشي زغملی هغه دریز د صالح صاحب ده. زما آن دا ده ما دا فکر ده چې په دغ برید کې او ورته بریدونو کې چې هغه زمونږ هغه غښتلي حکومتي چارواکي دي او غښتلي امنیتي منصبین دي او دا یې په ډاډه کړې ده په خپلو فعالیتو کې په خپلو وظایفو کې چې دوی ISI او پنجاب ته نه تسلیمېدونکي دي. همیشه په دوی باندې برید شوی دی, په کلو کې برید شوی دی, په معلم حتی یو مدیر چې هغه د افغانستان خپلواکي غواړي د افغانستان ازادي غواړي او د پردی هغه نه غواړي هغه باندې هم چاودنې شوي دي. داسې مونږ ډېر داسې مسایل لرو په کلو په بانډو کې.
بلی زاده صاحب کراسو
ISI په اوله قدمه کې او ایران په دویمه قدمه کې په دغو مسایلو کې رول لري.
زازه صاحب کراسو دا د سولې پیچلې پروسې ته ډېرې ستونزې هوارې شوي خو بیا هم مخامخ خبرې لا نه دي پیل شوي. څه فکر کوئ چې دغه برید او دغسې نور احتمالي بریدونه آیا فکر نه کوئ چې دا به د سولې دغه پروسه نور هم زیانمنه کړي؟
ګورې داسې بریدونه جګړې ته ادامه د خلکو وژل تلفات په کلو بانډو خرونو کې د دې سولې سره یو په تناقض کې قرار لري. دلته زه فکر کوم چې د استخباراتو د نړیوالو او د سیمیزو استخباراتو لاس پکې ده چې دوی خپلو موخو ته ورسېږي, ځکه چې افغانان په هیڅ صورت خارجي مداخلې نه مني. په هیڅ صورت هغه ایسای ده که هغه امریکا ده که هغه پنجاب ده که هغه روس ده که بل ده دغه مسایل د سیمې استخبارات او د نړۍ استخبارات خاصتا د پاکستان د اهدافو
کوروان د امنیتی چارو کارپوه پخوانی جنرال یوسف امین زازایی و
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اقتصادي خبرونه هم امید زهیر مل وړاندې کوي.
څه کال بعد د ننګرهار وادي کرنیز شرکت د زیتونو بڼونو څخه 1500 ټنه حاصلات راټول شي. د ننګرهار ولایت مقام په یو خبره کړې خبر پانه کې لیکلي د حاصلات د تیر کال په پرتله 15 سلنه زیاتوالی ښایي. سرچینه د حاصلاتو د ډیرېدو علت د زیتونو بڼونو په مسلکي او اصلي ډول پالنه یادوي او زیاتوي ټاکل شوی راتلونکي کال کې د زیتونو اویاز راته زمینګي هم وکړل شي. د ویلو دا چې په ننګرهار کې د زیتونو دولتي بڼونه په 1310 کال کې په 1200 هکتار ځمکه کې جوړ شوي چې پکې د زیتونو 2000 حاصل ورکوونکي ونی زرغونی دي. په کندهار ولایت کې وشمیر بڼوال وایي د تیر کال په پرتله سږ کال د انګورو حاصلات کم شوي. دوی د خپلو حاصلاتو د کمېدو علت د سپیرغوږي په نوم یو ډول نباتي ناروغي یادوي. بل خوا د کندهار د کرنې او بلګونې او مالداري ریاست مسؤلان هم مني چې سږ کال د نباتي ناروغیو له کبله د انګورو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د دې ولایت د کرنې او بلګونې او مالداري رئیس سید حافظ الله سیدی ازادي راډیو ته وویل دوی د دې ناروغیو د مخنیوي لپاره باغ لرونکو تامه په هاوې ورکړې او په زرګونه کیلوګرامه درمل هم ورته ویشلي دي. د ښاغلي سیدی په خبره راسه کال به هم د کندهار د انګورو تولید کچه شاوخوا 300,000 میټریک ټن وي. په داسې حال کې چې تیر کال دا کچه شاوخوا 400,000 میټریک ټن ته رسیده. او د کابل په بازارونو کې نن افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ او 8 پوله, یو یورو 9 افغانۍ او 50 پوله, یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ او 80 پوله, یو سعودي ریال 40 افغانۍ, زر هندي کالداري 1,000 افغانۍ, زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 15 پوله, او زر پاکستاني کالداري 3,650 افغانۍ.
اسدی راډیو اوریا اوسمه ونړیواله موضوع. امریکا غواړي د چین د یو شمیر هغو کرنیزو محصولاتو پر وارداتو بندیز ولګوي چې د هیواد په شنجن ایالت کې د جبري کار په نتیجه کې تولیدېږي. چین د شنجن تر 1,000,000 زیات وګړي چې مسلمانان دي په جبري کمپونو کې بند کړي. اسمت سروانی تفصیل اوروي.
د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د ساتنې د ادارې چارواکي وایي هیواد یې د چین د شینجن د سیمې د پنبې او سرو بانجانو په وارداتو بندیز لګوي، ځکه چې په دې سیمه کې دا محصولات له زور څخه په استفادې کرل کیږي. د امریکا د ګمرکونو او پولو د ادارې د اجرایه کمشتر مرستیال برندا سمیت ریوټرز خبري اژانس ته وویل په دې بندیز کې به هغه ټول تولیدات شامل وي چې له دې دوو محصولاتو سره تړلي دي، لکه جامې او همداراز سره بانجان او له سرو بانجانو څخه جوړېدونکي محصولات. د امریکا د ګمرکونو او پولو د ادارې ویندوی وایي ټاکل شوی وه چې په دې اړه رسمي اعلان پرون سه شنبه شوی وی، خو د رواني اونۍ تر پایه وځنډېد. په پام کې ده چې له چین څخه د پنځو نورو وارداتي اقلامو تر څنګ د شینجن پر سرو بانجانو او پنبې بندیز په سپینه ماڼۍ کې اعلان شي. دا اقدام به د امریکا او چین ترمنځ له وړاندې څخه ترنګلتیا نوره هم زیاته کړي. د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو اداره د خپل هیواد د قوانینو پر اساس د هغو محصولاتو د واردېدو مخه نیولی شي چې په جبري ډول تولید شوي وي یا د تولید په مهال بشري حقونه په پام کې نه وي نیول شوي. واشنگتن په وروستیو کې پر چین له ایغور مسلمانانو سره د چلند په خاطر فشار ډېر کړی دی. د متحدو ایالاتونو د بندنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیرونی وویل امریکایي کمپنۍ په شینجن ایالت کې د بشري حقونو له سرغړونې خبري شي. د په دې سیمه کې پر سوداګري راکړې ورکړې د بیا کتنې غوښتنه وکړه. چین په دې خاطر چې تر یو میلیون ډیر ایغوران یې له 2018 میلادي کال راهیسې په جبري کمپونو کې اچولي له انتقادونو سره مخامخ دی. چین وایي دا کمپونه د بیا زده کړې او روزنې مرکزونه دي چې له بیلتون غوښتونکي تروریزم او افراطیت سره د مبارزې لپاره ضروري دي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مهیروي. نن د سپتمبر 9 له حملو څخه د ښوونې او روزنې د خوندیتوب نړیواله ورځ د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ناامنۍ او جګړو له امله له 3 میلیونه ولکه زیات ماشومان له ښوونې او روزنې بې برخې دي. 60% هم نجونې ښودل شوي دي. په افغانستان کې هم په ډېرو ناامنو سیمو کې په سلګونو ښوونځي تړل شوي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
نن د سپتمبر 9 له حملو نه د ښوونې او روزنې د خوندیتوب ورځ ده. په دې حکله د ملګرو ملتو د سازمان د اعلامیې مقصد د نړۍ په 15 بحران ځپلو هیوادونو کې له 3 نه تر 13 کلونو پورې د 15 میلیونو ماشومانو ژوند ته پام اړول دي چې د ښوونې او روزنې ملاتړ اړین دی. دغه ورځ افغانستان ته ځانګړی اهمیت لري، ځکه په دې هیواد کې د 16 جګړو له امله میلیونونه ماشومان د ښوونې او روزنې له ښېګڼو بې برخې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي اوس په هیواد کې 3.5 میلیونه ماشومان له ښوونې او روزنې بې برخې دي چې عمده لامل جګړه ده. د دغه وزارت ویاندې نوریه نزهت ازادي راډیو ته وویل
3.7 میلیون کودک در افغانستان محروم از آموزش.
په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې له بده مرغه 60% نجونې دي. د دې لوی لاملونه جنګونه، نامنۍ، بېوزلي او ناوړه دودونه دي.
د هغلي نزهت په خبره له زده کړو بې برخې ماشومان ډېری په جګړه ځپلو ولایتونو کې دي. د پوهنې وزارت د ویاندې په خبره د ښوونې او روزنې نه بې برخې ماشومانو ته ډېر پروګرامونه ترتیب شوي دي. د ماشومانو د وسیدو په سیمو کې د سیمه ایزو ټولګیو جوړول یو له دغو پروګرامونو نه دی. د افغانستان د پوهنې د وزارت شمیرې ښیي چې په تیر کال کې سباندې 16000 ښوونځیو ته یا اور اچول شوی او یا په جګړو کې ویجاړ شوی دی. یونیسف یا د ماشومانو وجهي صندوق د افغان ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښیي او وایي چې د افغانستان د ماشومانو ژوند په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه له جګړې اغېزمن شوی دی. د یونیسف د مدني مشارکت د څانګې مسؤل احمد جان نوزادی ازادي راډیو ته وویل ټول هغه ماشومان چې د جګړو یا نورو پیښو له امله اغېزمن شوي د دوی د پروګرامونو تر پوښښ لاندې دي. د ده په خبره یونیسف هغو 1500 ماشومانو ته چې د جګړو یا نورو ستونزو له امله له ښوونې او روزنې بې برخې شوي په سیمو کې ورته د ښوونې او روزنې اسانتیاوې برابرې کړي دي.
یونیسف په هغو کلو کې چې هلته ښوونځي وجود نه لري د کلیوالي ښوونځي جوړ کړي. په دغه صنفونو کې د 1500 په شاوخوا کې ماشومان چې اکثریت یې نجونې تشکیلوي هلته په زده کړه باندې بوخت وه. له بده مرغه د کرونا د کرنټین په خاطر باندې دغه ښوونځي هم تړلي دي.
د ښوونې او روزنې د نړیوالې ورځې د ملاتړ په مناسبت د ملګرو ملتو د سازمان په اعلامیه کې راغلي چې په ټوله نړۍ کې پر ماشومانو پرله پسې حملې روانې دي او ښکېلې خواوې د جګړې د قانون اساسي برخه یعنې د ماشومانو خوندیتوب تر پښو لاندې کوي. د ملګرو ملتو سازمان ویلي چې د اوسنیو نښتو اوږدمهاله ماهیت د ټولو ماشومانو پر راتلونکي اغېز پرې باسي. د دغه سازمان په باور کوم ماشومان چې په جګړه ایزو حالاتو کې اوسیږي او ښوونې او روزنې ته لاسرسی نه لري پرته له دې چې ځان او هیواد له اقتصاد سره مرسته وکړي لویږي او دغه وضعیت د میلیونونو ماشومانو او کورنیو وضعیت خرابولی شي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
په همدې سره په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. فرشته جلال زئی د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان وایي چې په کابل کې په نننۍ حمله کې د مړو شمېر 100 ته رسیدلی. ټول وژل شوي خلک ملکي وګړي دي او 15 تنه زخمیان دي چې په هغه کې د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح ساتونکي هم شامل دي. امرالله صالح نن پر فیسبوک په یوه ویډیو کې ویلي چې دی روغ رمټ د حملې څخه وتلی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني نننۍ حمله غندلې ده. د پاکستان د خارجه چارو وزارت هم یو بیان خپور کړی په افغانستان کې پر امرالله صالح نننۍ حمله غندلې ده. طالبانو ویلي چې په کابل کې په نننۍ حمله کې دوی لاس نه لري. په بیلاروس کې د اپوزیسیون د تنظیمولو مسؤلین وایي داسې معلومیږي چې په هغه هیواد کې د دوی وروستی آزاد ملګری ماکسیم سناک هم نیول شوی دی. د الکساندر لوکاشنکو ځواکونو په بیلاروس کې د اپوزیسیون پر پلویانو بندیزونه لا سخت کړي دي چې په هغه کې په زور د وګړو نیول، بې درکه کېدل او د هغوی ډیپورت یا له بیلاروسه ایستل هم شامل دي. د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو سازمان آزیان نن د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه پیل کړه. په دې غونډه کې به له کرونا ویروس سره په مبارزه او د نړیوالو خطرونو پر ضد د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو پر یو موټی کېدو خبرې وسی او د ډیزني د فلمونو جوړولو پر کمپنۍ له دې کبله سخت نیوکې شوې چې د مولان په نوم د انیمیشن فلم په اخر کې د چین له اتو دولتي کمپنیو مننه کړې ده.
د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. مخکې لدی چې د زهرو کاروان ونې زیخ پرونی ته ور ورسیږي، ډیر پیغامونه مو د کابل د نننی برید په ارتباط را لګیلی دي. البته د افغان بیسمت سواتل شمیرې لارې عبدالسمد روحانی لیک دی کابل نننی برید کې ولسی وګړو ته مرد اوخت مرګ ژوبل موږ ډیر خوشنه کړیو. احمد ناصری لکندهار لیکلی پر خاغلی امرالله صالح باندې یک چکم بریت شوی دی په مطلقه توګه. غنده خان محمد اسلام یار له هلمند لیکلی افغان حکومت او طالبان باید ژر د سولې خبرې پیل کړي، دلته جنگ تر بل هر وخت ډیر تیز شوی دی. کور مو ودان پیغامونه تل راستوي، موږ هم تل درته خبرو. د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. زاد الله فی همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنی چارو وزارت وایي د کابل امنیتی میثاق پروګرام د عملي کولو په نتیجه کې د نشي